ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شي په نړۍ کې به هیڅوک ژوندی پاتې نه شي. پوتین دا موضوع په یوه مستند فلم کې راپورته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په امریکایي تلویزیونونو کې خپور شي. جزئیات د ملالای بشیر په رپورټ کې.
ولسمشر پوتین د هالیوډ له نامتو فلم جوړونکي اولیور سټون سره په مفصله مرکه کې خپل نظریات شریک کړي دي چې ټاکل سوی ده د یو مستند فلم په توګه خپره سي. ویل کېږي په دغه فلم کې پوتین ډیر فرصت ترلاسه کړی چې د امریکا په اړه خپلې ناخوښۍ او شکایتونه بیان کړي. دغه مستند سریال به د جون له 12 نیټې په شو ټایم کې خپریږي. له پوتین سره د سټون مرکه وروسته له هغه ده چې پوتین په دې وروستیو کې پر امریکا ډیر انتقادونه کړي او واشنگټن یې د مسکو په چارو کې په لاسوهنه او د خپلو بهرنیو ګټو لپاره له ناټو په ناوړه استفاده تورن کړی دی. همدا مسائل د یاد مستند فلم د صحنو پر اساس چې په انټرنیټ کې مخکې له مخکې خپره شوی له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د پوتین د خبر پر مهال هم لیدل کېږي. کله چې سټون له پوتین څخه پوښتنه کوي چې آیا امریکا به له روسیې سره په یوه توده جګړه کې برلاسه وي، پوتین وایي هیڅوک به ژوندي پاتې نه سي. په دې مرکه کې د پوتین څرګندونې د واک پر مهال د ده د 12 کلونو بیانونه منعکسوي. د هغې وینا په شمول چې د تیره اونۍ د نړۍ په اقتصادي فورم کې په سانت پیترسبورګ کې کړې وه او ناټو یې د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ وسیله بللې وه. پوتین په دغه مرکه کې ویلي چې روسیه به اړ سي چې د ده په وینا د ناټو د تهدید په ځواب کې خپل نظامي تیاری زیات کړي. ناټو بیا ویلي چې روسیه ته تهدید نه ده او یوازې د دغه ائتلاف د موافقې پر اساس د خپلو غړیو هیوادونو دفاع کوي. د یادونې وړ ده چې بلومبرګ تلویزیون چې د دغه مستند فلم د لومړیو 2 ساعتو د خپرولو حق یې خپل کړی دی، د پوتین دغه څرګندونې له حقیقت سره نه دي پرتله کړي. دغه مستند فلم همداراز د پوتین عجبه جمله راخیستې ده چې وایي زه ښځه نه یم نو بده ورځ راته نه ګوري. دی وایي نه غواړي د چا سپکاوی وکړي. دی وایي دا یوازې د شیانو طبیعت دی. امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون له یوه استرالیایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي پوتین یې خوښ دی او محترم یې ګڼي، خو ده ویلي چې ما په دغه مرکه کې پوتین په عذاب کړ، په وړاندې یې تند وم او له هغه مې وپوښتل چې ولې دې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 3.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپ دی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته به لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړ چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه، بیا زمونږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي، او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چې برنامه زموږ اساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړل چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی چې